محترم و اوریدون کیو، اوس با شهریار پرهیزگار در تا دا آل عمران سوره لا یو سلو شپک سلویختم چخه تر یو سلو اتت سلویختم آیاتونو پوری تلاوت واوروی چه ورپسی دا پختو جباره هم اوریدلی شی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران پښتو خبرونه لرو محترم اوردونکو، په سهارنۍ خبرونه کې د خپل ملګری او کوربا جمیل بنگش لمینې او اخلاصا د ګډې ګډې سلامونه ومنې. ازانو نن د اتبار یک شنبه ورځ د 1440 هجری مریض کال د تلې د میاشتې شپږمه د 1440 هجری قمری کال د ربیع ثانی د میاشتې له 15مې 2015 میلادي کال د ستمبر له 23مې نیټې سره سمون خوري. زموږ په نن خبرونه کې چې د قرآن عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوی، دا لومړی له معمول سره سم درته خبرونه وړاندې کیږي. په خبرونو کې یو راپورټ هم لرو، بیا یو سیاسي تبصره او دلشي چې عنوان یې دی سنیک بیگ به ولې ناکام شي. له دې ورسته هم بیا د سپیشلی دفاع په ارتباط پروګرام اور دلشي چې بیا هم درته د رڼا سرچینې پروګرام نند کیږي، او بیا هم د تلپاتې وګمې پروګرام اور دلشي چې پم دې سره زمونږ د یو ساته سارانه خبرونه هم سره ترسي. پارس ټوډے ڈاٹا ای آر سلیش پی زمونږ د انټرنیټي سایټ درک دی چې تاسو پرې د نړۍ سیمې تازه خبرونه، سیاسي تبصره او نور ډېر جالب مطالب لوستلی شئ. ځان یو لنډ دمکو بیا د سیمې او نړۍ خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرې. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غوسم پام وکړئ د مهال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، ښاغلی لاریجانی ویل چې د لبنان خلک د امریکا سرپرستی ته اړتیا نه لري. د پاکستان حکومت فیصله کړې ده چې د افغان کډوالو شپږ کیمپونه به بند کړي، او ښایي چې د افغانستان د زلزله ځپلو او قربانیانو شمیر سلګونو زرو ته ورسیږي. اوس هم بشپړ خبرونه واري. ښاغلی لاریجانی ویل چې د لبنان خلک د امریکا سرپرستی ته اړتیا نه لري. د ایران د اسلامي جمهوریت د لوړې شورا منشي علي لاریجانی ویل چې زموږ هیله دا ده چې د سیمې حکومتونه خپلواک او پیاوړي وي. ویل چې نن د سیمې هیوادونو لپاره اړینه چې د سیونست رژیم د دسیسو پر وړاندې نږدې همکاري وکړي. د پارس ټوډے په وینا د ایران د اسلامي جمهوریت د عالی ملي امنیت شورا منشي لبنان ته سفر پترس کې خبرونه ته ویلي چې لبنان زمونږ دوست هیواد دی، او له همدې امله موږ په مختلفو برخو کې له دې هیواد سره سلا او مشورې کوو. د زیات کړه که څه هم لبنان کوچنی دی، خو د سیونست رژیم په وړاندې یو پیاوړی هیواد ګڼل کیږي، او دا هغه قوي ارادې له امله چې په خپل ځوان نسل کې راڅرګند شوی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د عالي شورا منشي هم ټینګار وکړ، د لبنان خلک هوښیار دي او ساتونکي ته اړتیا نه لري. امریکا ضرورت نشته چې ځان د لبنان د خلکو ساتونکي وګڼي. دا روده د منلو وړ نه ده، او نه یوازې په لبنان کې بلکې په نورو ځایونو کې هم د منلو وړ نه ده. علي لاریجانی د سیونست رژیم لخوا په ایران باندې د احتمالي برید په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت د ټولو شرایطو لپاره چمتو دي، خو زه فکر نه کوم چې اسرائیلیان به دومره احمقانه عمل وکړي. که دوی دا کار وکړي، موږ به دوی ته پیاوړی ځواب ورکړو. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې مقاومت د اسرائیلو اشغال ته ځواب دی. پارس ټوډے راپورټ کړی، سید حسن نصر الله شهادت د لومړي کلیزې په مناسبت د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت یوه اعلامیه خبره کړه چې دا ترهګریز جنایت په کلکه وغنده، او دای د ملګرو ملتونو له منشور ښکارا سرغړونه او په یو خپلواک هیواد برید کول د دولتي ترهګرۍ و بیلګه وبلله. د ایران د اسلامي جمهوریت بهرنیو چارو وزارت د سید حسن نصر الله شهادت د لومړي کلیزې په مناسبت ویا بیانیه کې زیاته کړه، دا ترهګریز جنایت نه یوازې د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشور ښکارا سرغړونه ده، بلکې د ملګرو ملتونو خپلواکه هیواد د برید لپاره ترهګرۍ او ترور د کارولو یو څرګنده بیلګه هم وه. بېله شکه د دې جنایت لپاره د سیونستانو جنایتکارو ته د سزا وختنه به د سیمې د هیوادونو او آزادو خلکو تلپاتې وختنه وي. د ایران بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې شهید سید حسن نصر الله د لبنان د مقاومت د رهبرۍ په درو لسیزو کې د بهرني یرغل په وړاندې لبنان د مقاومت د پیاوړتیا او د لبنان د مخنیوي په برخه کې پریکنده رول لوبولې دی. نن د دې جنایت څخه یو کال وروسته دا تر بل هر وخت روښانه ده چې د سیونست رژیم پراختیا غوښتونکي او اشغالګر پالیسي د لوی اسرائیل په څیر پلانونو په بڼه د ټولې سیمې د ثبات او امنیت لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی، او د واقعیت د مقاومت ارزښت او اړتیا د سیمې د هیوادونو او د نړۍ د عمومي افکارو لپاره نوره هم څرګنده کړې ده. ایران د اسلامي جمهوریت بهرنیو چارو وزارت د شهید سید حسن نصر الله او شهید سید هاشم صفی الدین او د مقاومت درون مرګرو یاد او لارې ته درنوي په وړاندې کولو سره یو ځل بیا تر اگر عمل پکلک او غند او هر حکومت رونیوال ټولنې ته د سیونست رژیم د سلطې او تیری له ګواښ سره مقابلې لپاره د بیړني اقدام اړتیا یاد کړه. د ایران اسلامي جمهوریت تل د لبنان یو پیاوړی او عزتمن ملاتړی وو او تمه کیږي چې د سیمې ټول هیوادونه د سیونست رژیم پراختیا او بې قانوني له امله د مخ په زیاتېدونکي خطر په درکولو سره د لبنان د ثبات امنیت همځکني بشپړتیا ملاتړ وکړي او د هغه د ملي حاکمیت درناوی هم وکړي. د پاکستان حکومت فیصله کړی چې د افغان کډوالو شپږ کیمپونه به بند کړي. پاکستان فیصله کړی چې په خیبر پختونخوا، بلوچستان او پنجاب کې د افغان کډوالو شپاړس کیمپونه وتړي ځکه چې د کډوالو ستنیدا دوام لري. دان ورځپاڼې راپورټ کړی چې مرکزي حکومت تیره میاشت صوبو ته خبر ورکړی و چې 1.3 میلیونه زیاتو افغان کډوالو چې د ثبوت کارتون هم لري رسمي ستنیده او استل به ستمبر لومړۍ نیټې څخه پیل شي. دا پریکړه وروسته لاغه وشوه چې کورنیو چارو وزارت د جولای په 1.3 اعلان وکړ چې پی او آر کارت لرونکي بچې په پاکستان کې پرته ویزې د قانوني استوګنې وروستي ډله وه. د جون تر 1.3 وروسته د کارتونو د پای ته رسیدو وروسته غیر قانوني اوسیدونکي وبلل شول. د 2015 کال د ستمبر 15 نیټه د قبایلي چارو وزارت لخوا ورکړ شوې خبرتیا لیکونه ښیي چې ترل شوي کیمپونه د خیبر پختونخوا په هریپور، چترال او بردیر په ولسوالیو کې، په بلوچستان کې د چاغي، لورلای، قله سیف الله، پشین، کویټ او په پنجاب کې د میاوالی په سیمه کې موقعیت لري. ډېر کیمپونه د 1980 په لومړیو کې جوړ شوي، کله چې افغانان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل وروسته پاکستان ته کډه شول. پاکستان په 2023 کال کې د امنیتي اندېښنو او طالبانو سره د ترنګلتیا له امله د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ پیل کړه. پاکستان دلیل دا چې جګړه په افغانستان کې ختمه شوې ده او کډوال باید بیرته خپل هیواد ته ستنه شي. په غزنی کې د څه د پاسه سل عمراني پروژو د پیلیدا پاک لازم خبریال رالګلی راپورته وچه.
په غزنی ولایت کې تر سلو زیات رغونیز او پرمختیاي پروژې تر بشپړېدو وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. چارواکي وایي په دې پروژو کې زرګونو کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې وه. د غزنی ولایت کلیو پراختیا او بیا رغونې رئیس مولوي محمد قاسم امینی وایي دا پروژې د دې ولایت په جغتو ولسوالۍ کې پلي شوې چې ټولیز لګښت یې خواو 6.5 میلیون افغانۍ کېږي چې د ملګرو ملتونو له لوري ورکول شوی دی.
یو څو اولس پروژې په دې ولسوالۍ کې تطبیق شوې دي او مالي لګښت په دوو پروژو باندې دلته مصارف راغلي دي. څه کم 6.5 میلیون افغانۍ هم دلته مصارف په دغه ولسوالۍ کې شوي دي او داسې دغه روپۍ چا ورکړی دی همدا د یونپس لخوا دا روپۍ ورکول کېږي او چې ډېر عمومي سي دلته تطبیق کوي.
د غزنی کلیو پراختیا او بیا رغونې رئیس ول په دې پروژو کې د اوبو سربندونه، پر کلیوالي سړکونو د جغل اچول، استنادي دیوالونو، د څښاک پاک اوبو چمتو کولو زیرمې شامل دي. هغه وویل زرګونو ځایي اوسیدونکو ته په دې پروژو کې د کار کولو زمینه برابره شوې وه. د غزنی ولایت د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکي هم د دې پروژو د پلي کېدو له امله خوشاله دي. وای د دوی ډیرې سوزې ورسره حواری شوې دي.
خوشاندم په خاطر از دې چې در ان سال خوشحالی و کمابی بود قطعی بیداد میکنه. مردم زمینه کارم برش مساعی شد و پروژه های جانم اکثر آبیاری بوده و یک نتیجه مثبت و مفید از این زحماتشان به دست گرفتن.
ما خب پیش از این ما یک بند اوگردان جور کردیم، مقصد خیلی خوش پیش دیم در مشکل بودیم اما بند که او میمات چپه میشد او زایه میشد جای های ما کار بود کانالا دیگه بازی که میجور شد خیلی راحت شدیم. زمین های ما خورد.
د غزنی ولایت کلیو پراختیا او بیا رغونې ریاست د معلوماتو له مخې د دې پروژو په دویم پړاو کې نږدې 800 کورنیو ته خوراکي توکي او نږدې 500 نورو کورنیو ته هګۍ ورکوونکي چرګانې ورکول شوې دي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونو ته دوام ورکوو. خی د افغانستان د زلزلہ زپلو قربانیانو شمیر سلګونو زرو ته ورسیږي. ملګرو ملاتو خبرداري ورکړي چې د افغانستان د برستیش پګریشتری زلزلې قربانیانو او زیانمنو شو کسانو شمیر کیدی شي سلګونو زرو کسانو ته ورسیږي. دا رسمي شمیرونو له مخې د زلزلې تر 2000 زیاتو کسانو ژوند اخیستی او لکتر لگا 3000 نور بیا ټپیان دي. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو لوړ پوړي غږ ملونکي ویلي چې په ډېرو زیانمن شو سیمو کې کورونه د خټو او لرګیو جوړ شي او کله چې دیوالونه نړیږي بام پر خلکو لویږي او هغو یا خفا کیږي او یا هم لاندې ښخی. هغه زیاته کړه چې امکان لري ډېر کسان لا هم تر نړېدلو ودانیو لاندې بند پاتې وي. د هغه په وینا سلګونو زره کسان د کورونو د ورانېدو د مالدارۍ د لامینځتو د عاید د سرچینو د لامینځتو له امله زیانمن شوي دي. ملګرو ملتو اعلان کړی چې تر اوسه د بیړنۍ ارزونې 20 ډلې او 15 ګرځنده ټیمونه زیانمن شوي سیمو ته لیږل شوي دي او د کابل او جلال آباد ترمنځ بشپړه الوتنې د مرستندویانو او تجهیزاتو د لیږد لپاره زیاتې شوي دي. پاکستان د امریکا او د ایران ترمنځ د تاوتریخوالي ختمولو لپاره رول لوبولې شي. د خبري اژانس راپور کوي چې پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د ایران او پاکستان په رول ګولوي او نږدې اړیکو باندې ټینګار سره ویلي چې د امریکا او ایران ترمنځ له تاوتریخوالي ختمولو سره د مرستې لپاره اسلام آباد د رول لوبولو احتمال شته. هغه د ملګرو ملتو په اسمبلی کې د خپل هیواد د لومړي وزیر شهباز شریف د تیرې شپې لا وینا وروسته په ټلویزیوني وینا کې وویل چې لا نیک مرغه په اوس وخت کې له ایران سره زموږ اړیکې له پام وړ پرمختګ سره یوځای دي. پاکستان دفاع وزیر زیاته کړې چې له ایران سره پاکستان اړیکې نږدې او رول ګولوي دي او باوري چې کچېرې په ځینو برخو کې کوم دا وړه تفاهم و هم نو د دواړو ګاونډیو هیوادونو په مدیریت سره حل شوی دی. هغه په سپینې ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ټرمپ سره د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف رسمي کتنې او د سیمې اعلان سولې سره د مرستې لپاره د اسلام آباد هڅې ته په اشاره سره ویلي چې د امریکا او ایران ترمنځ د تاوتریخوالي له ختمولو سره د مرستې لپاره د پاکستان د روبولو احتمال شته. تېره اونۍ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت بیان شفقت علي خان د سیمې د وروستي بدلون او تاوتریخوالي ختمولو سره د مرستې په اکله له امریکا سره د مشورو په اکله ویل چې د ایران اسلامي جمهوریت زموږ ورور دی او لا دغه ګاونډي سره د زړو اړیکو ساتل د اسلام آباد بهرنی سیاست ثابت روکن دی. لویدیځو هیوادونو هم د خپلو پخوانیو ژمنو په خلاف خپل افغان همکاران پرېښودل. د پارس ډوډۍ په وینا انګلیسي ورځپاڼې ډیلی میل د جولای په لومړۍ نیټه راپورټ کړ چې د برتانیا حکومت ناڅاپه او پرته له مخکینی خبرتیا د هغو افغانانو لپاره د بیا میشتنې پروګرام چې تیرو دوو لسیزو راهیسې په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو سره کار کړی او د نویو غوښتنلیکونو لپاره بند کړ چې د آر پی سکیم په نوم پیژندل کېږي. د پریکړې په سلګونو افغانان حیران او اندېښمن کړي چې په انګلستان کې د خوندي ژوند کولو فرصت ته انتظار باسي. رسنیو لیکلي چې دغو خلکو د برتانوي ځواکونو سره د همکارۍ له امله د لندن د ساتنې تمه درلوده، خو اوس دوی د طالبان لخوا د غچ اخیستو خطر سره مخامخ دي. ډېری دا خلک د کلونو رئیس د خبرو پر غوښتنو د ځواب په تمه و او د ناڅاپي پریکړې د راتلونکي لپاره د هیله لمنځه وړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا حکومت په دې وروستیو کې په دې هېواد کې د ډېری افغان کډوالو لپاره د لنډمهاله محافظت شوي حالت ټي پي ایس لغوه کولو سره د اخراج له خطر سره مخامخ شوي. په 2020 کال کې له افغانستانه د امریکا له وتلو وروسته شاوخوا 9600 افغانان چې د امریکا له ځواکونو سره کار کوه په موقتي ویزو سره هېواد ته نه وتل، خو اوس د لنډمهاله محافظت شوي حیثیت لغوه کېدو سره ډېر د اخراج له خطر سره مخامخ دي. د اسرائیل او سوریه حکومت خبرې له خند سره مخامخ شوې. نا خبري اژانس د لار بیا ټلویزیونی چینل په کول راپورټ کړی چې دوه اړخیزې امنیتي موافقه تر رسیدا پاکله سوریه د موقته حکومت او اسرائیل رژیم خبره ترې په آخري شیبو کې له خند سره مخامخ شوې. سوریه او اسرائیل هم دا اوس وی امنیتي موافقه ته نږدې شو، خو خبري سرچینو راپورټ کړی چې د موافقه ته د رسیدا لپاره هڅه په آخري شیبو کې له خند سره مخامخ شوې. رټرس خبري اژانس راپورټ کړ چې دغه سرچینو په وینا د هڅو د خند دلیل د سوریې په جنوب کې د سویدا ولایت ته لا نیواکي ټاټوبي څخه د یوې لارې د پرانیستلو لپاره د اسرائیلو غوښتنه ده. دغه پیښه وروسته له هغه وشوه چې سوریې موقته حکومت او اسرائیلو رژیم په باکو، پاریس او لندن کې د امریکا په منځګړیتوب سره له میاشتو خبرو اترو وروسته په څو اونیو کې چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د اسمبلی له غونډې مخکې دغه موافقې د کلیاتو پاکله ګډ نظر ته رسیدلی و. دغه موافقه ادب د سوریه د سویدا ولایت په شمول له وسلو د وی پاک سیمې رامنځته کول اعلان شوی. د سوریه د موقته حکومت مشر احمد شرع چې په ابو محمد الجولانی مشهور دی، لا د مخ کې په خوشبینی سره ویلي و چې امنیتي موافقه د رسیدلو لپاره له تلبیب سره خبرې دوام لري. سوریه د ولسمشر بشار اسد د حکومت له نسکوري دا ورسته سونه شوم تر اوسه په زلونو سوریه په پوزي او دفاعي مرکزونو باندې به بریانې کړي او سخت توانونه اړولي، خو سوریه له خوا اوسه پر هیڅ اقدام نه شوید او ده محال خبر نه. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غک
سیاسی تبصره.
اسنبیت بولې ناکامشي دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې اسنبیت ناکامشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د جمعې په شپه یعنی ستمبر په شپږویشتمه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې وروسته په یوې خبري ناستې کې ټینګار وکړ لکه څنګه چې پوځي برید ناکام شو اسنبیت به هم ناکامه شي. هغه زیاته کړه چې ایران به هیڅکله د دبونو په وړاندې سر ټیټ نه کړي او که غیر منطقي د بونه د قانون په ځای راشي نو مونږ هیڅ نتیجه به ترلاسه نه کړی شو. هغه لی راکچی ویل د اسنبیک فعالول غیر قانوني دی او د ډیپلوماسۍ لاره به وتړي. د اسنبیک فعالول ایټمي انرژي لنډیوال آژانس سره زموږ د تړون د عملي کولو مخه نیسي او دا د اروپایي هیوادونو اقدام به زموږ او د ایټمي انرژي لنډیوال آژانس ترمنځ په ملګرتیا اغیزه وشیندی. راکچی د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې د پریکړلیک مساویده د ډیپلوماسۍ د پرمختګ لپاره یوه صادقانه هڅه وه خو امریکا ډیپلوماسۍ سره خیانت وکړه او درې اروپایي هیوادونو جامع نړیوال ټیمي موافقه په خاورو کې دفن کړه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه د ستمبر په 26مه روسیا او چین د وړاندیز شوي پریکړلیک د ارزونې او رای ورکولو لپاره جوړ شو خو موخه د ایران پر وړاندې ملګرو ملتونو بندیزونو د اټومیټک بیرته ګرځېدو مخنیوی و. دا پریکړلیک چې د امنیت شورا د 2021 پریکړلیک د شپږو میاشتو لپاره د تخنیکي تمدید په موخه وړاندې شوی و. د امریکا او اروپایي هیوادونو د خنډونو په وجه د څلورو موافقو رایو چین روسیا پاکستان او الجزایر نهو مخالفو رایو فرانسه برتانیا امریکا سیرالیون سلوانیا ډنمارک پاناما سومالیا او یونان او دوه سپینو رایو ګیانا او سویلي کوریا سره لازمي لای رای ترلاسه نه کړي. دغه وړاندیز پریکړلیک په ناکامۍ سره د وزارت دوه سوه یو دیرش پریکړلیک د لسمې مادې له مخې د اسنبیک په نوم پروسه ورستی پړاو ته ورسېده. هغه بندیزونه چې د 2015 کال له جامع نړیوالې ټیم موافقې وروسته ځنډول شوي وو په اټومیټک ډول بیرته ګرځېدو په حال کې دا په داسې حال کې ده چې د ایران اسلامي جمهوریت څو ځله اعلان کړی چې خپلو ټولو ژمنو ته پای بنده پاتې شوې دي او لنډیوالې ټیمي موافقې د امریکا یو اړخیزه وتله او د اروپایي خوا او بد عهدي د اوسني وضعیت اصلي لا عملونه دی. امریکا اروپایي ټریکا چې په تیرو اوو کلونو کې د یو اړخیزو پالیسي او غیر قانوني کړنو له امله جامع ټیمي موافقې کمزوري دا کولو لامل شوی ده. اوس د امنیت شورا د میکانیزمونو له نړۍ ګټه اخیستنې سره په تهران باندې د سیاسي او اقتصادي د بونو زیاتولو په لټه کې ده. په داسې حال کې ده چې ایټمي انرژي نړیواله آژانس څو ځله د ایران د ایټمي فعالیتونو د سوله ایزوالي طبیعت تصدیق کړی او یو څه وخت مخکې ایران او آژانس د مصر په قاهره کې یو تړون هم لاسلی کړی دی. اروپایي ټریکا د 2015 کال د اګست په 28مه د استنبیک پروسه فعاله کړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د ستمبر په 26مه د روسیا او چین د ځنډولو طرحه رد کړه. په دې توګه د ملګرو ملتونو د بندیزونو بیرته ګرځېدل د یکشنبې په ورځ یعنی د ستمبر له 28مې څخه عملي کیږي. په هر حال استنبیک د خپلو اعلان شوو موخو ترلاسه کولو توان نه لري. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
ل اتلانو سره
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو په دې شیبو کې زفاتمی ل خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
د سپیشلی دفاع اتلانو نوم لري لنن دوه هم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شیو. هیله د چتر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولري.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدر منو اوریدونکو او د سپیشل دفاع د اتلانو نومې لړۍ ګرانو مینوالو د دې لړۍ په نننی پروګرام کې به د مقدس دفاع د اونۍ په مناسبت تاسو ته یو بل وینا وړاندې کو. په نننی مطلب کې درته د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز د یو اتل قومندان ډګروال حسن آبشناسان د ژوند او زړورتیا کیسه وړاندې کو. یو داسې قومندان چې د مقدس دفاع په کلونو کې د خپل تدبیر او زړورتیا په دلیل په دشت عباس کې د یعنی د صحرا شیر یا زمره نوم د تل لپاره د ایران په تاریخ کې ثبت کړ. نو دوستانو په دې لړۍ کې زموږ موخه دا ده چې د هغو کسانو کیسې درته واورو چې له خوبونو ورهاخوا یې ژوند کړی، د جګړې میدان یې د زړورتیا په معنا بدل کړی، او د خپلو ټاکنو له لارې یې د یو ملت لپاره د قومندان کلمه په نوې بڼه تعریف کړې ده. اوس درته د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز د اتل قومندان ژوند او ځانګړنو ته یو ځغلنده کتنه وړاندې کوو. یو داسې قومندان چې د مقدس دفاع په سختو کلونو کې وځلید او نوم یې د دښتو د زمري په لقب سره په تاریخ کې پاتې شو. د عراق د بعثي رژیم له لورې د ایران د اسلامي جمهوریت خلاف د تپلي جنگ په ړومبنیو کلونو کې، هغه ورځې چې د ایران په ښارونو یې بېرحمه بمباری کولې، کورونه او کوڅې څو څو ځله په نښه کېدې او ډېر بې ګناه خلک په وینو کې لیت پیت کېدل، په همدغو شپو ورځو کې یو ایرانی قومندان د عراق د بعثي رژیم ډکټاټور صدام حسین په وړاندې یو سرخلاصې لیک ولیکه او هغه د مخامخ جګړې ته راوبله.
په دې لیک یو برخه داسې وه: که جناب صدام حسین جنرال دی، راد شي او په واقعي میدان کې دی له مبارزانو سره مخامخ شي، نه دا چې د استوګنې کورونه او ودانۍ بمباري کړي. دا خبره نه یوازې د یوې پوځي جګړې بلنه وه، بلکې د جګړې د ناځوان مردانه رودې په وړاندې یو اعتراض هم و. هڅه یې دا وه چې د ایران د بې دفاع و خلکو غږونو او فریادونو نړیوالو ته ورسوي. د صدام ځواب دا و چې د خپل پوځ یو جنرال قادر عبدالحمید نومې د ځانګړو ځواکونو له یوې ډلې سره د ایران د جنوب لویدیځ یوې دښتې ته چې د دشت عباس په نوم یادیږي واستوه. دا دښته وروسته د ایرانیانو د مقاومت نښه شوه، هلته چې د ایرانی و مبارزانو او رزمندګانو یوې کوچنۍ ډلې د یوه مجهز پوځ په وړاندې ودرېدل. هغه ایرانی قومندان چې صدام یې میدان ته وباله، له دې وړاندې د نړیوالو پوځي سیالیو په یوې نړیوالې سیالۍ کې چې په سکاټلند کې ترسره شوې وه، همدغه عراقي جنرال په غرنۍ سیالۍ کې مات کړی و. هغه ایرانی افسر توانېدلی و چې ایران بیرغ د غرونو په سرونو ورپوي. اوس قسمت یو ځل بیا دا دواړه مخامخ کړي و، خو دا ځل د سپورټ په میدان کې نه، بلکې د جنگ جګړې په میدان کې. د دغه قومندان نامه حسن آبشناسان دی. هغه د 1415 هجری لمریز کال د غوایی د میاشتې په 19مه یعنی د 1916 میلادي کال د می په 9مه نیټه د تهران په نازی آباد سیمه کې زیږېدلی و. د هغه کورنۍ مذهبي او ساده ژوند کوونکې وه، خو چې د هغه د ایمان او اخلاقو لومړنی روزونکي وو، ځکه چې د هغه زیږېدنه د حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام د شهادت د کلیزې له شپو ورځو سره برابره وه. نو نوم یې حسن کیښود.
رانو دوستانو، هغه له ماشومتوبه په چلنګ کې د جدیت او آرامښت نښې لیدل کېدې. قرآن او دعا د هغه د ورځني ژوند یوه برخه وه. د هغه د ښوونځي ملګرو وروسته ویلي دي چې حسن تل آرامه او متین و. لږې خبرې به یې کولې او ډېر به یې فکر کاوه. تورې سترګې یې درلودې او په چلنګ کې یو ډول پوخ وقار لیدل کېده. په 21 کلنۍ کې د ایران د پوځي افسرانو په اکاډمۍ کې داخل شو او درې کاله وروسته د دویم ډګرمن په درجه فارغ شو. هغه وروسته ابتدایي پوځي کورسونه په بریالیتوب سره ترسره کړل او د خپلو ډیرو هم پړاو په پوټه په لویو مرکزونو ته ولېږدول شو. هغه په خپل خوخه د هیواد په محرومو سیمو کې د خدمت لپاره غوښتنه وکړه. دا انتخاب د هغه له عملی میدان سره د لیوالتیا نښه وه. وروسته لومړی د پوز د غوره ځواکونو په کورس کې برخه واخیستله. دغه کورس یا ټریننګ ډیر سخت و، خو هغه وکړی شول چې په لوړو نمبرو سره فارغ التحصیل شي. همدغه بریالیتوب د دې لامل شه چې د پوز د متخصصو افسرانو په ډله کې شامل شي. په 1950 لمریز کال، یعنی په 1901 میلادي کال کې د فارس ولایت ته ولېږل شه او په شیراز کې د پلی ځواک د نظام په مرکز کې د قومندانې او د لوړې درستیزولې کورس هم تیر کړ. په همدغو کلونو کې د زده کړو د بشپړولو لپاره سکاټلینډ ته لاړ او د کمانډوي او غرنی ځواک کورسونه یې ترسره کړل. سختې هوا او ستونزمنې روزنې د دې لامل شوې چې د نورو هیوادونو ډیر افسران له روزنې پاتې شي، خو حسن آبشناسان دا مرحله هم په بریالیتوب سره تیره کړه. د پوځي مهارتونو تر څنګ هغه په انګریزي ژبې بشپړه تسلط درلود او د خپل ورزشي بدن او تاندې روحیې له امله په خپل یونټونو کې د ورزش افسر په توګه هم دنده ترسره کوله.
د 1950 هجری لمریز کال د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته هغه ژر د ایران د اسلامي جمهوریت په پوز کې نوی مقام وموند. د ډګروالۍ په درجه وټاکل شو او د آذربایجان د حمزه سید شهدا د 28 لخکر د یوه بریګیډ قومانداني یې په غاره واخیسته. د دغه لومړنۍ دنده د لویدیځ سیمو او د کوردستان په سیمو کې د وسلوالو ډلو په وړاندې مبارزه وه. آبشناسان وښودل چې قومندانۍ د هغه لپاره یوازې د میز تر شا ناستی نه دی، هغه د جنگ جګړې په میدان کې د خپلو عسکرو تر څنګ و. د تپلې جګړې له پیل سره هغه بې له ځنډه د نامنظمو جنگ جګړو له درستیزولۍ سره یو ځای شو او د شهید مصطفی چمران تر څنګ یې د لسیز واکونو په تنظیمولو کې مهم رول ولوباوه. د هغه لومړنی بلیالیتوب په دشت عباس کې وو. هلته ځواکونه په مرسته کولی شول چې د دشمن پر پوستو سخت گزارونه وکړي او حتی د عراقي ځواکونو یو شمېر کسان اسیر کړي. له دغو بریالیتوبونو وروسته د سید شهدا غونډې د چریکي جنگ جګړو د یونټ قومنداني هغه ته وسپارل شوه. په دغې دندې کې هغه نه یوازې پوځي روزنه ورکوله، بلکې د خپلو عسکرو ترمنځ د ایمان او زړورتیا روحیه هم پیاوړې کوله. هغه څو ځله د خپل زیږنځای نازی آباد ته سون شو او هلته یې د موټر سایکل سوارو ځوانانو یوه ډله منظمه کړه. هغوی یې وروزل او یو منظمه ډله یې چې د اوسپنیز آس په نوم یاده شوه جوړه کړه او په جنگ جبهو کې یې ځانګړې دندې ترسره کولې. خو د هغه د فعالیتونو اوج د دشت عباس سیمې جنگ و. په دغه جنگ کې عراقي ځواکونه د پرمختللو وسایلو سره میدان ته راغلل. په مقابل کې ایراني مبارزان د خپل قومندان د تاکتیکونو او په ایمان باندې په تکیې سره کلک ودرېدل. سخته جګړه پیل شوه او تر ساعتونو پورې جګړې وروسته د عراق پر پوز ماته وخوړله. جنرال عبدالحمید چې کلونه وړاندې په غرنۍ سیالۍ کې د حسن آبشناسان لخوا یې ماته خوړلې وه، دا ځل هم د جګړې په میدان کې ناکام شو او ایرانی و مبارزانو اسیر کړ.
تپل جنگ یا مقدس دفاع نه یوازې د باسیانو غرور مات کړ، بلکې د دشت عباس سیمه د ایرانیانو د زړورتیا او مقاومت نښه وګرځوله. له دې وروسته د مبارزانو او د ایران په خلکو کې د صحرا شیر یا د دښتو د زمری لقب عام شو. دا لقب د حسن آبشناسان د زړورتیا، آرامښت او د جګړې په ډګر کې د پریکړې کولو د قدرت سرګندونه کوي. د شهید آبشناسان یو همسنګر د هغه په اړه ویلي دي، ډګروال آبشناسان یو آرامه، کمې خبرې کوونکی او مطالعه کوونکی کس و. ډېر ښه فکر یې درلود او په همهغه ښه توګه یې عمل هم کوه. هیڅ ویره یې نه درلوده او کلک هوډ یې درلود، او په عین حال کې مهربانه او نرم اخلاق درلودل. هیڅکله یې ځان له خپلو عسکرو څخه جلا نه باله او د جنگ په ډګر کې د یو ساده مبارز په څیر وسله راخیستله. په پای کې حسن آبشناسان د 1440 کال د تلې په اتمه نیټه، یعنی د 1415 کال د ستمبر په 13 په قادر نومي عملیاتو کې شهید شو. هغه یو داسې قومندان و چې خپل ژوند یې د هیواد خدمت ته وقف کړی و. یو داسې قومندان چې نه د نوم او مقام لپاره بلکې د دندې د ترسره کولو او د خلکو د ساتنې لپاره جنګېده.
محترم دوستانو، اوس هر کله چې هر ایرانی د هغه یادونه کوي نو تر ټولو زیات د هغه اخلاق او کردار یادوي. یو داسې قومندان چې د خپلو عسکرو تر څنګ یې ژوند کاوه او باور یې درلود چې بریالیتوب یوازې د ایمان او یووالي له لارې ممکن دی. د حسن آبشناسان لپاره قومندانی د میز تر شا یوازې ناست نه و، بلکې په خاورو او لومړۍ کرخه کې زیږېدله. هغه باور درلود چې توپیر یونیټ ویجاړوي او عدالت یووالی رامنځته کوي. له همدې امله د هغه ځواکونه هغه نه یوازې قومندان بلکې ورور او تکیهګاه باله.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، د ایران د مقدس دفاع د اونۍ په مناسبت د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ دا نننۍ پروګرام هم په همدې ځای کې پای ته رسي. په دې هیله چې ستاسو د پام او استفادې وړ ګرځېدلې وي، نو په همدې ځای اجازه غواړو.
د خدای په امان.
اگر چنانچه از سیم خاردار میخوایی رد بشی، اول باید از سیم خاردار نفسه عبور کنی. وقتی گرفتار خودمون هستیم نمیتونیم کاری انجام بدیم. اینو اونا به ما یاد دادن.
درانا سرچینه
دا تهران د پښتو خبرونې خوګو مینوالو په دې شیبو کې حامد سیماب سره د خپل ملګري
صادق حسین
د رڼا سرچینې می لړۍ د نننې یو سلو یو څلوېښت مطلب سره ستاسو په خدمت کې دی. په دې هیلې سره چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي نو له موږ سره اوسئ.
ډیرو قدر من اوریدونکو د مکې کوپارو د هدایت څراغ د مړکولو د اسلام د لمنځه وړلو لپاره هر ډول هڅې کولې. یوه ورځ د دوی څو تنه له عمار بن ولید بن معیره سره چې د کورشو د قبیلې یو نامتو ښایسته ځوان و د کورشو د قبیلې مشر او د خدای د پیغمبر تره ابو طالب کور ته ولاړل او ورته یې وویل ای ابو طالبه دا عمار بن ولید بن معیره د کورشو تر ټولو غوره او ښایسته ځوان دی. دا خپل زوی ومنه او خپل وراره چې ستا او د ستا د نیکونو له دین سره مخالفت کوي زمونږ قوم او خپلوانو سره یې جلا کړی او زمونږ هوشیاران یې نادان بللی دي. مونږ ته یې وسپاره څو د هغه له لاسه له هغو ستونزو خلاص شو چې مونږ ته یې رامنځته کړي دي. ابو طالب چې د خپل پلار عبدالمطالب له رحلت وروسته د خپل وراره کې پلت پر غاړه درلود په غوسه شو ویویل په خدای مې د قسم وي تاسو مې د یوې بې انصافه معاملې لپاره اړ باسئ. تاسو خپل زوی ما ته راکوئ چې زه ورته خواړه ورکړم او لوی کړم او خپل زوی تاسو ته درکړم څو وی وژنئ. په خدای قسم ده هیڅکله ممکنه نه ده. له دې څه موده وروسته د کوپارو مشرانو پریکړه وکړه چې شاید د خبرو اترو نرمې ژبې او رشوت ورکولو له لارې وکولی شي د خدای پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم نرم کړي. د یو ځل بیا د دې موخې لپاره چې لاره به یې هدف ته ورسوي ابو طالب غوره کړ ځکه هغه د پیغمبر اکرم تر ټولو نږدې کس و. نو دوی د ابو طالب کور ته ولاړل او ورته یې وویل ته زموږ په منځ کې یو زړور او شرپندمند سړی یې. مونږ څو ځله له تا غوښتي چې خپل وراره منع کړه خو تا منع نه کړ. نور مونږ دا نه شو که زغملی چې محمد زموږ د نیکونو لاره سپکه کړي. مونږ ته نادان ووایي او زمونږ د خدایانو په اړه بد رټ ووایي. که هغه ملیکه مخ لري مونږ به یې شتمن کړو او حتی خپل مشر به یې وټکو په دې شرط چې هغه زمونږ د خدایانو په اړه څه ونه وایي او له دوی څخه لاس واخلي. که نه نو مونږ به له تا او هغه سره جګړه وکړو څو یو له مونږ دوو ډلو څخه هلاک شي.
حضرت ابو طالب خپل وراره ښه پېژنده او د هغه په نبوت یې یقین درلود. د ظاهری حفظ او د راتلونکي دښمنۍ او د وینې د تویدنې د مخنیوي لپاره یې د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د بللو لپاره یو کس ولېږه. پیغمبر اکرم چې د خپلو باورونو د بیانولو لپاره یې له هر فرصته په ښه توګه کار اخیسته دا فرصت یې هم له لاسه ورنه کړ او سمدستي د خپل تره کور ته لاړ. کله چې هغه کور ته ننوت او د مشرکانو ډله یې ولیده پوهه شو چې دوی د کوم هدف لپاره راغلی دي. پیغمبر اکرم خپل ځان کنټرول کړ او دې جملې سره ننوت السلام علی من تبع الهدى یعنی سلام دیوی هغو کسانو ته چې د هدایت پیروي کوي. مشرکانو دا ډول سلام کول د خپل ځان سپکاوی وګڼه او په غوسه شول ځکه پوه شول چې محمد دوی گمراه بولی. دوی د غونډې په پایلې له وړاندې پوهېدل خو خپله غوسه یې وزغمله او چوپ شول. پیغمبر د حضرت ابو طالب تر څنګ ناست و. یوه شیبه وروسته حضرت ابو طالب د مشرکانو ویناوې او غوښتې پیغمبر ته بیان کړې. پیغمبر اکرم په داسې حال کې چې د هغه له سترګو اوښکې بهېدې ځواب ورکړ که دوی لمر زما ښي لاس ته او سپوږمۍ زما کیڼ لاس ته راکړي زه به له دوی سره یو ځای نشم مګر دا چې خپله خبره عملي کړم یا په دې لاره کې ووژل شم.
بیرو قدرمن اوریدونکو حضرت ابو طالب د خپل وراره د خبرو په اوریدو سره وویل زه پوهیږم چې ته رښتینی یې او خپل دعوت کې امین او صادق یې. په خدای مې دې قسم وي زه به هیڅکله له تا سره مرسته کول پرې نږدم. تا ته هم خپل موخې ته دوام ورکړه. پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په مهربانۍ سره ابو طالب ته وکتل او وی ویل، آیا دوی چمتو دي چې د دې ټولو ژمنو پر ځای یوه جمله ووایي چې په دې سره به د ټولو عربو څخه مخکې لاړ شي، غیر عربو هم د دوی په دین راشي او دوی به د جنت بچیان وي؟ ابو جهل چې یوازې د قدرت واکمنۍ او د نورو تر کنټرول لاندې لاروستو پرته یې بل څه په فکر کې نه درلودل، د دې وړاندیز څخه په وجد کې ورغی، یعنی خوشحاله شو او د دې لپاره چې د واکمنۍ کلی له محمد څخه واخلي په بیړې سره وویل، هو موږ چمتو یو چې د یوې جملې پر ځای لس جملې ومنو، هغه جمله کومه ده؟ پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل، ووایه شهادت ورکوم چې لا اله پرته بل معبود نشته او زه د خدای رسول یم، یعنی دا جمله ووایي او په عمل کې ورته ژمن واوسئ، له خدای پرته نور هر څه پرېږدی او دا بوتان چې د ستاسو د بدبختۍ شرم او وروسته پاتې والي لامل دي له مکې څخه وباسئ. کله چې حاضرینو دا جمله واورېدله رنګ یې پیکه شو، څرګنده وه چې ویرېدلی و. یو بل ته یې وکتل، په خپل منځ کې زمزمه وکړه او یو بل ته یې وویل، تر اوسه مو داسې جمله نه ده اوریدلی، یعنی موږ 360 خدایان پرېږدو او یوازې یو خدای ته لاړ شو. دا تعجیبه خبره ده، دا خدای به هیڅکله نه لیدل کیږي، دا خو ډیره حیرانوونکې ده.
د دوی د دې لپاره چې د پیغمبر د حق خبرې نور ونه اوري، خپلې ګوتې غوږونو ته واچولې او په چټکۍ سره ووتل، حتی شاته یې هم ونه کتل. په دې وخت کې د قرآن کریم د 7 سورې لومړني آیتونه نازل شول او خداوند متعال وفرمایل، صاد، له ذکر په ډک قرآن قسم، هغه کسان چې کفر یې کړی په سرکشۍ او ظلم کې دي، موږ له دوی مخکې څومره نسلونه هلاک کړي چې موږ یې په فریاد وبللو، خو نور د تیښتې وخت نه و. دوی حیران دي چې له دوی څخه یو خبرداری ورکوونکی ورته راغلی، او کافران وایي دا یو دروغجن جادوګر دی. آیا هغه ډیر خدایان پرېږدي او یو خدای ومني؟ دا واقعا یو عجیب شی دی. او د دوی مشران روان شول او وی ویل، لاړ شئ او په خپلو خدایانو صبر وکړئ، دا یو پلان شوی کار دی. موږ دا چې د محمد د توحید او وحدانیت په اړه دا کوي، په خپل وروستي دین یعنی مسیحیت کې مو نه دی اوریدلی، دا یوازې یو جوړ شوی دروغ دی. د دې سورې نامه د هغې له لومړۍ آیتونو اخیستل شوې ده او یو له قرآني مقطع حروفو څخه دی. دا حروف یوازې جلا حروف دي او هیڅ رمز یا اشاره نه لري، بلکې یوازې اوایي خاصیت لري. د دغو حروفو د راوړلو حکمت د الفاظو او اواو له حدودو نه وځي، او په هغه وخت کې د قرآن د تلاوت پر مهال د دغو حروفو آواز د حاضرینو پام ځان ته واړوه څو قرآن واوري، ځکه چې مخالفین تل په دې هڅه کې وو چې شور جوړ کړي څو د قرآن غږ په لارې تیریدونکو عربو ته ونه رسیږي. د صاد مقطع حرف په قرآن کریم کې 3 ځله په 2 سورو کې ذکر شوی دی. دا حرف یو ځل په صاد سورې کې یوازې راغلی او 2 نور ځله د نورو مقطعو حروفو سره، یعنی الف لام میم صاد په اعراف سورې او کاف ها یا ا صاد په مریم سورې کې ذکر شوی دی. د دغې سورې آیتونه د بعثت د بهیر د دوام او د مشرکانو او کافرانو د توحید او میعاد له عقیدې سره د مقابلې څرګندونه کوي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د رڼا سرچینې نومې لړیا د ننني مطلب وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. تاسو مینهوال په خدای مانان باندې سپارو، تر بل پروګرام او د بل شان نزول پورې د خدای ممل او ساتون کوي.
تل پات خوشبویی. د تهران د پښتو خبرونې خوشو مینوالو د تلپات خوشبوئی ل نننې 22مې برخې سره زفاتمی ستاسو حضور ته حاضر شوی. په دغه لړۍ کې د اسلامي انقلاب ته هغو ویناو او سپارښتنو په باب در سره ژغېږم چې په بیلابیلو مناسبتونو یې د مختلفو موضوعګانو په باب وړاندې کړي دي. نن هم د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د حق وینا په باب در سره ژغېږو چې د روژې د مبارک میاشتې په باب په کې سپارښتنې کړې دي. دوی د روژې د مبارک میاشتې یوه مبارکه میاشت بللې ده او په دغه پاکې او محترمې میاشت کې صالح عمل تر سره کول، له گناهانو ځان ساتل او د خدای په درگاه کې توبه کول بهشت ته واردېده او له جهنم د لیرې کېده عوامل بللي او فرمایلی دي. د روژې میاشت مبارکه میاشت نومول شوې ده. د دغه میاشتې مبارکه شونه دا ده چې د دوژخ او جهنم له لارې د نجات لاره او فوزون به جنت ده چې د روژې میاشتې په دعا کې لولو: وهذا شهر الهي جهنم او ور او همداراز بهشت او الهي نعمت په همدې دنیا کې موجود دي. هغه څه چې د آخرت انتظار او امید پوره کوي دا هغه شی باطن دی چې دلته دی. و ان جهنم لمحیطه بالکافرین، هم د له جهنم دی او هم دلته نعمتونه په همدغه ژوند کې کافران، ظالمان او غولېدلي او مخالفان ژوند کوي. جنت هم همدغه شان. دا چې موږ له جهنم جنت ته لاړ شو زموږ په لاس کې ده. دا کار هم دلته پوره کیږي او په عیني باطني او واقعي بڼه کې نعمتونه لیدل کیږي. موږ دغه سفر ته د بدکرداری له جهنمه، د بددلۍ له جهنمه، د نیک تفکر او نیک چلند او نیکو کارونو د جنت او بهشت په لور تحقق وربخښلی شو. له دغه جهنمه چې د دغه دنیا مال دی، د نیک کردار بهشته، د نیک فکر کونې بهشته او د نیک چلند او نیک خوی بهشت په لور بدلولی شو. د دغه حرکت نامه انابه ده، یعنی توبه ده. نو ځکه په دعا کې هم راغلی دی: وهذا شهر الانابه وهذا شهر التوبه. په توبه سره، په انابه سره له جهنم عتیق او جنت ته فوزن به ترلاسه شي.
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։